افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
لومړی د خبرونو سرچکې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د 15 ترهګرو او 23 تروریستي روزنیز مرکزونو لیست ورسپارلی دی. د بادغیس ولایت د ملي امنیت ریاست اته پولیس د وسلو د پلور په تور نیولې دي، او د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره وکتل. بشپړه خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د 15 ترهګرو او 23 تروریستي روزنیز مرکزونو لیست ورسپارلې دي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن دا خبرې له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړې.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامي افغانستان
د وای د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د 23 تروریستي روزنیز مرکزونو او په تکرار سره د 15 ترهګرو لیست چې د افغانستان په وړاندې په پاکستان کې فعالیت لري په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر په واسطه پاکستانی چارواکو ته سپارلی دی، او له هغوی څخه یې په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو په دغه هیواد کې تر خونړیو حملو وروسته افغانستان ته د 6 مشکوکو ترهګرو یو لیست وسپاره چې د پاکستاني چارواکو په وینا په افغانستان کې پټ دي او له دغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر تر دې مخکې ویلي چې دوی به د پاکستان له لورې د مشکوکو کسانو د وسپارل سوي لیست په اړه غور او پلټنه وکړي، خو له پاکستانه هم غواړي چې د دوی لخوا د وسپارل سوو ګڼو لیستونو او هغو مشهورو تروریستانو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستان کې خوندي ځای لري. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د پاکستان او افغانستان د ستونزو اساسي حل لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې له پیلېدو مخکې رسنیو ته داسې وویل.
حتی گروه های تروریستی دیگه هم که ادعا میشن در بخشی از نقاط افغانستان جا
دی وای د قضیه اساسی حل لار همکاری ده، او هغه هم صادقانه همکاری. لګواش څخه ګټه اخیستل او لګواشون کې طریقې ګټه اخیستل کومه نتیجه نور کوي او مسیر منحرفوي. شاغلی عبدالله ویل یو شمیر تروریستي ډلې چې ادعا کیږي په افغانستان کې په فعالیت لري د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، او د دغې ډلې ملاتړ لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په هغه هیواد کې وروستۍ خونړۍ حملې په افغانستان کې پلان سوي دي. په داسې حال کې چې افغان چارواکو ویلي چې نن هم د پاکستان لخوا پر کونړ توغندي اورېدلې، د دغه ولایت په مرکز اسدآباد کې لسګونو کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په لوګر کې د طالبانو د 1.5 کسیزې ډلې مشر مولا نجیب نیولې دی. د ملي امنیت ریاست لخوا نن په خبر سوی خبر پاڼه کې راغلی چې مولا نجیب په لوګر کې د طالبانو لپاره د مالی امکاناتو ترلاسه کولو په هدف پاکستان ته تللی و چې د بیرته راستنېدو پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا په لوګر کې ونیول سو. د بادغیس ولایت د ملي امنیت ریاست اته پولیس د وسلو د پلور په تور نیول سوي دي. د بادغیس ولایت ویاند ظاهر بهند ازادي راډیو ته ویل پر دغو کسانو تور دی چې د دولت پر مخالفینو یې 6000 فیره مرمۍ پلورلې دي. ښاغلی بهند وویل چې له نیول سویو کسانو څخه 4 خپل جرم منلی دی. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی دی. د سفر هدف د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزه تمرکز دی. ماتس نن عراق ته په داسې حال کې تللی چې د دغه هیواد صدر اعظم حیدر علي بادي له موصل څخه د داعش ډلې د ایستلو لپاره د عملیاتو نوی پړاو اعلان کړ. خو په بغداد کې به ماتس عراقي مشرانو ته ډاډ ورکوي چې دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین پر مهال ویلي و چې د امریکایي نظامي ملاتړ په بدل کې باید له عراق تیل واخیستل سي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک د امریکا له مرستیال ولسمشر مایکل پینس سره تر خبرو وروسته وویل چې اروپایي اتحادیه د ډونالډ ټرمپ له ادارې د بشپړ ملاتړ تمه لري. همدې حال کې پینس د هغه څه پر وړاندې د امریکا د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه چې د ده په خبره روسیه په زوره د نړیوالو سرحدونو د بیا جوړولو هڅې کوي. وروسته له خبرو توسک او پینس نن په بروکسل کې سره ولیدل. توسک وویل چې اروپایي اتحادیه لکه د تل په څیر د واشنگټن ملاتړ ته سترګې په لاره ده. پینس د منشن په امنیتي کنفرانس کې له ګډون وروسته پرون ناوخته بروکسل ته ورسید. ده د اروپایي اتحادیه مشرانو ته له ناټو سره د ټرمپ د ملاتړ ډاډ ورکړ. ټاکل سره ده د برتانیا د مشرانو جرګه پر هغه قانون بحث وکړي چې لمخې صدر اعظم تریزا می کولای سي له اروپایي اتحادیې څخه د خپل هیواد د استلو میکانیزم فعال کړي. د برتانیا د مشرانو جرګه به نن پر دغه لایحه خبرې وکړي چې د ولسي جرګې له خوا روانه میاشت تصویب سوه. د دغه قانون لمخې می حق لري چې د لزبن د موافقې 15 ماده عملي کړي او په دې اقدام سره به مخکې تر دې چې برتانیا په رسمي توګه له اروپایي اتحادیې ووځي 2 کلن مذاکرات پیل سي. په بیلاروس کې د هغه 12 کلن محاکمه پیلېږي چې په مینسک کې د سودا په یوه مرکز کې د اری په کارولو سره د یوې ښځې په وژلو تورن دی. د 12 کلن اولاد کزاکیویچ په مینسک کې محاکمه نن پیل سوه. کزاکیویچ په خپل جرم اقرار کړی دی. کزاکیویچ د اکتوبر په 8 وروسته له هغه ونیول سو چې د راپورونو له مخې ده د نوي یورپ په نوم د سودا په یوه مرکز کې پر 4 ښځو په تبر او اره حمله وکړه. یوه ښځه ووژل سوه او 2 نورې ټپیانې سولې. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وپاړه هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو .com. په دې مجله کې اوري چې افغانستان د یو لیک په استولو سره له اسلام آباد غوښتي چې په پاکستان کې د ترهګرو د 2 روزنیزو مرکزونو په وړاندې اقدام وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامي افغانستان نامه حاوی لیست 32 مرکز آموزشی تروریستی که علیه افغانستان در خاک پاکستان فعالیت دارند را امروز از طریق سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در اسلام آباد به مقامات پاکستان رسیده بوده و از آنها خواهان اقدامات علیه این مراکز شد.
تم ده پکنده هر که ده ناتو ځواکونو په قرارګاه کې د امریکایي سلاکارانو شمیر زیات سي. د افغانستان کرکټ بورد د هند کرکټ د غوړه لیگ په سیالیو کې د 2 افغان لوبغاړو اخیستل د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې ستره لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د کرکټ بورد چارواکي وایي
دا نه یوازې دغه دوه لوبغاړو لپاره بلکې د افغانستان د کرکټ او د افغانستان د ملي ټیم لپاره هم د ښه کارکردګۍ او هم د کمپټیشن یا رقابت لپاره یو ښه زمینه برابروي.
په نړیوالو راپورونو کې به دا واوري چې د امریکا دفاع وزیر بغداد ته رسېدلی دی. دا مجله مو تشپښ نیمو بجو ده له ازادي راډیو سره اوسئ. ورسو ته د مجلې لمړنی مطلب ته افغانستان د یو لیک په وسیله له اسلام آباد غوښتي چې د ترهګرو د هغه 2 روزنیزو مرکزونو پر ضد اقدام وکړي چې په دغه هیواد کې سته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه لیک کې یو وار بیا د هغو 15 طالب مشرانو او د نورو تروریستي شبکو د غړو نمونه پاکستان ته سپارل شوي چې په نیولو او افغانستان ته په سپارلو کې اقدام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی لوی درستیز وایي چې د ترهګرو د روزنیز مرکزونو د پاکستان د ISI لخوا جوړ شوی دی او هغه یواد به د بندولو پاړه اقدام و نکړي. نور حال کابل اکرام الله اکرام راکوي.
افغان حکومت د ترهګرو د 15 روزنیزو مرکزونو ادرسونه او د طالب مشرانو حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو د 15 غړو نمونه پاکستان ته استولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې پاکستان باید د ترهګرو دغه روزنیز مرکزونو د تړلو او د طالبانو د هغه 15 مشرانو د نیولو په اړه اقدام وکړي چې افغان دولت په یو لیک کې پاکستان ته استولې دي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه مرکزونه د پاکستان په خاوره کې د افغانستان پر ضد فعالیت کوي او همدارنګه هغه کسان چې نمونه یې په لیک کې راغلي په افغانستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامي
نوموړی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په دغه استول شوی لیک کې د تروریستانو د روزنې د 2 مرکزونه چې په پاکستان کې د افغانستان پر ضد فعالیت کوي نن په اسلام آباد کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوی سفیر لولوري د پاکستان لوړپوړو چارواکو ته وسپارل شو او له هغوی د دغه مرکزونو پر ضد د اقدام غوښتونکي شو. په کابل کې د پاکستان سفارت مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چې د لیک په غبرګون کې د پاکستان لومړنی ځواب مثبت و. افغانستان بار بار پاکستان تورن کړی چې ګوندې د هغه ترهګرو ډلو په تجهیز او تمویل کې لاس لري چې د افغانستان پر ضد فعالیتونه کوي خو پاکستان هر وخت دا تورونه رد کړي او په دغه هیواد کې د ترهګرو پر ضد د ضرب غضب په څیر د عملیاتو خبر ورکړی. همدارنګه د هغه انتحاري حملو په اړه چې څو ورځې وړاندې د دغه هیواد په بېلابېلو ښارونو کې رامنځته شوي تور پورې کړی دغه بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و، خو افغان دولت دا ادعا رد کړې ده. خو د افغانستان پخوانی پوځي مسؤلین اسلام آباد ته د کابل د دغه استول شوی لیک او پکې د ترهګرو د روزنیزو مرکزونو او د ترهګرو د مشرانو د نومونو او ادرسونو په اړه د پاکستان د اقدام په اړه خوشبین نه دي. د افغانستان دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وویل چې د ترهګرو د روزنیز مرکزونه د آی ایس آی لخوا جوړ شوی او پاکستان به د ځپلو په اړه اقدام ونه کړي. دی وایي تر کومه ځایه چې ما له پاکستانیانو سره په درې اړخیزه ډله کې کار کړی کوم صداقت مې پکې ونه لید. دا خو دوه دېرش مرکزونه دي که پنځه سوه مرکزونه هم وي، موږ ټول پوهېږو چې دا مرکزونه چیرته دي، خو هغوی په وړاندې نه غبرګون ښایي او نه یې د شتون خبره مني او نه یې هم لټوي. دا هغه مرکزونه دي چې آی ایس آی د ترهګرو لپاره جوړ کړي دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه وایي چې که په افغانستان کې جنګ جګړې دوام پیدا کړي، حکومت به د ترهګرو او د دوی د ملاتړ کوونکو هیوادونو په وړاندې ملګرو ملتونو ته عریض شي ترڅو په دوی بندیزونه ولګوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې افغانستان پاکستان ته یو لیک استولی او غوښتي دي چې د ترهګرو هغه دو دېرش روزنیز مرکزونه وتړي چې په هغه هیواد کې سته. دا لیک داسې مهال استول سوی چې د کونړ امنیتي مسؤولین وایي چې نن پر کونړ ولایت نور راکټونه هم د پاکستان له لورې لګېدلي دي. په کونړ کې مې د خپل همکار روح‌الله انوري څخه وپوښتل چې دغه راکټونه شمیرې څومره دی او پر کومو سیمو لګېدلي دي.
مننه. نن څو شېبې وړاندې چې ما د کونړ د امنیت قوماندانۍ ویان فرید الله دهقان سره خبرې وکړې، هغه وایي چې نن سهار نه تر غرمې پورې د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ او په سرکانو ولسوالۍ باندې او همدارنګه د دانګام ولسوالۍ په زوړ برول باندې پنځوس راکټونه راغلي د پاکستان د فوج له لوري چې ځاني تلفات نه لري، خو په دانګام کې زوړ برول کې په یو کور باندې یو راکټ لګېدلې دی چې هغه کور ویجاړ شوی دی. او په د جمعې د ورځې نه راپه دې خوا تقریبا دا د دوه سوه نه دغه تعداد اوري چې په دغو درې ولسوالیو باندې راغلي دي.
بلې انور صاحب، د دغو راکټي حملو له کبله ځینې ځایي اوسیدونکي یا ځایي کورنۍ له خپلو کورونو وتلي دي، نورو سیمو ته تللي دي. آیا تاسو له دغو کورنیو سره کتلي دي او دا راته ویلی سي چې دوی اوس فعلاً چیرې دي؟
دغه کورنۍ چې دي هماغلته ولسوالۍ کې نږدې سیمو ته راغلي دي او په خپلو خپلوانو کړي سم اوس مهال. خو له دې نه وړاندې دا څو کلونه چې د کونړ په خاوره باندې پاکستان راکټونه راتلل، هغه اکثره یا جلال آباد ته تللي یا خپله په اسد آباد کې دي یا نور ولسوالۍ ته چې کوم امنیت دی په کومو ځایونو کې او د پاکستان د راکټونو نه بچ دي، هغې ځایونو ته راغلي دي هلته ستوګنه کوي.
مننه روح الله انوري. وی چې وایي د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نن هم د دغه ولایت پر ځینو ولسوالیو د پاکستان له لوري شاوخوا پنځوس راکټونه لګېدلې دي. دغه پېښې داسې مهال سوي چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي سره له دې چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي، خو د خپلې خاورې څخه دفاع د امنیتي ځواکونو حق ګڼي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
یوه بلې موضوع ته ورځو. تمه ده چې په کندهار کې د ناټو ځواکونو په قرارګاه کې د امریکایي سلاحکارانو شمیر زیات او د ټیټې کچې افغان پوځیان د بهرنیو سلاحکارانو لخوا ورولزل سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپل پلان تر اوسه نه دی روښانه کړی، خو په دې اړه اوس مهال غور کوي چې افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي او که اوسنی شمیر وساتي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په کندهار کې د افغان ځواکونو د ټریننګ لپاره د ناټو تعلیمي مرکز دوړو او خاورو احاطه کړی. امریکایي او رومانیایي سلاحکاران افغان افسرانو ته د قومندې لارې چارې ورزده کوي او غواړي چې هغو بیا دا مهارتونه خپلو سرتیرو ته ورزده کړي. د دوی هڅې د نړیوالو قواوو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د هغې هیلې انعکاس دی چې غواړي روانه جګړه د پخوا په څیر د ځمکنیو توپچي او هوایي قواوو د همغږۍ له لارې پرمخ بوزي. رومانیایی افسر لیویف ساندولاچی په دې مرکز کې د افغان ځواکونو پر روزنه بوخت دی. ساندولاچی د پوځي ترننګ پر مهال افسرانو ته وایي ستاسو له قماندې پرته باید هیڅ کار ونه شي. دی او د ناټو نور ترینران په دې وروستیو کې ډیر وخت په عملي ترننګ لګوي او هیله مند دي چې د جګړې په ډګر کې روزنه به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد اغیزمنه جګړه وکړي. د رويټرز خبري اژانس خبريال وای په ټیټه کچه پوځي روزنه دوه کاله وروسته کولای شي د ترننګ په هغه پراخ ماموریت بدل شي چې د ناتو جګپړي قومندانان په افغانستان کې غواړي. د ناتو ځواکونو په تیرو دوه کلونو کې تر ډیره د بودیجې، لوجستیک او ادارې پر مسایلو تمرکز کاوه. د رويټرز د راپور له مخې په ټیټه کچه د افغان پوځیانو په روزنه کې د بهرنیو ترینرانو ګډون له هغو انتخابونو څخه دی چې غور پرې روان دی، او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د نورو قواوو د استولو په اړه غور کېږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه سلا مشورې کوي چې افغانستان ته اضافي سرتیري واستوي، اوسنۍ شمېره وساتي، او که د هغې جګړې له ډګر څخه خپل سرتیري وباسي چې پای روښانه نه دی. ناټو د پراخو عملیاتو لپاره د افغان ځواکونو صلاحیت تیر دوبی تایید کړ. رويټرز اژانس لیکي که څه هم افغان ځواکونه د 2014 کال په خونړیو جګړو کې ښکېل وو، خو په ژمي کې د جګړو نسبي کمښت دوی ته دا موقع ورکړه چې د پوځي روزنې هڅې بیا پیل کړي. په کندهار کې ډیره امریکایي روزونکی ایورت هاینی وایي هر څومره چې د ټیټې کچې پوځیان وروزل شي هومره یې ګټه زیاته ده. په هغه فرقه کې چې هاینی خدمت پکې کوي اوس مهال 30 روزونکي موظف دي، خو په پام کې ده چې دا شمیر 100 ته لوړ شي. هاینی هیله لري چې دوی به خپل پروګرامونه پراخ او له دې زیات مسلکي مهارتونه پکې شامل کړي.
خبري مجله اوري.
د ولسی جرګې شمیر غړي پر ځینو مدني ټولنو انتقاد کوي چې ګواکې ځینې مدني ټولنې سیاسي او پروژه یې سوي دي. د دغې جرګې د ښځو د چارو کمیسیون مشر فوزیه کوفي د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې یو شمیر مدني بنسټونه سیاسي ډلو او افرادو پورې تړلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع مشر عزیز رفیعي وایي چې مدني ټولنې په هغه وخت کې د عدالت د ټینګښت او خلکو سره د خواخوږۍ په هدف کار کوي. وصل وسالې په اړه راپور لري.
په یوه ټولنه کې د مدني بنسټونو د فعالیت موخه د عدالت ټینګښت او خلکو ته د عامه پوهاوي ورکړه ده، خو په افغانستان کې داسې نیوکې کېږي چې ګواکې ډېری مدني بنسټونه د بهرنیانو لخوا تمویل کېږي او په ځینو مواردو کې یو شمېر سیاسي اشخاصو پورې تړلي دي. د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون مشره فوزیه کوفي چې د دوشنبې په ورځ د مدني بنسټونو د تاسیس په 15مه کریزه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې ځینې مدني بنسټونه د دې ترڅنګ چې سیاسي شوي لرې پرتې سیمې هېرې کړي او ډېره پاملرنه یې خارونو ته ده.
ما یقین دارم که د بسیاری موارد جامعه مدنی بر اساس پروژه‌ای که برشان پرداخت میشه.
زه یقین دارم چې په ډیرو مواردو کې مدنی ټولنې هغه پروژه چې دوی ته ورکول کیږي پرې همغسې کار کوي. وان ځینې سیاسي شوي هم دي چې په وروستیو کې د یو شمېر سیاسي شخصیتونو په لومه کې راګیر شوي چې دا چاره د مدنی ټولنو بې پریوالۍ تر پوښتنې لاندې راولي.
دا غلی کوفي په خبره ټول مدني بنسټونه سیاسي تړاو نه لري او یو شمېر داسې ټولنې هم شته چې آزاد فعالیت کوي. دا مهال په هیواد کې سلګونه مدني بنسټونه د انجو ټولنیزو سازمانونو په نوم فعالیت کوي او په 15 کلونو کې دغه بنسټونو په افغانستان کې ښه پرمختګ کړی دی. د تاوتریخوالي د پیښو قربانیانو ته د عدالت غوښتنه او خلکو ته د عامه پوهاوي ورکړه د مدني بنسټونو له عمده موخو څخه ګڼل کیږي، خو پر بهرنیو مرستو د دغه بنسټونو اتکا د دوی موجودیت له ګواښ سره مخ کولی شي. د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د باوري دی که بهرنیان خپلې مرستې بندې کړي مدني بنسټونه به له پښو وغورځېږي.
که د بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه د لویدیځوالو مرستې بندې شي د افغانستان ټول بنسټونه که هغه مدني وي او غیر مدني سقوط به وکړي.
خو دا چې د دغو پوښتنو په ځواب کې د مدني ټولنو ځواب څه دی په اړه د مدني ټولنو د مجتمع مشر عزیز رفیعي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
وقتی بحثی عدالت مطرح میشه شما بدون شک باید دادخواهی برای
کلش د عدالت بحث مطرح کیږي، تاسو باید له شک پرته د عدالت د ټینګښت غوښتنه وکړئ څو عدالت تامین شي. چې د عدالت تامین کولای شي مقابل لوري هم ولري، څوک چې مجرمین دي او یا هم هغوی چې تورن دي هغه لوري دي. نو بنان دغه بحث سیاسي کیږي چې دواړه خواوې هم سیاسي دي.
خاغلی رفیع په دې اړه چې ګواکې مدني بنسټونه پر بهرنیو مرستو متکی دي وایي که نړیواله ټولنه پر افغانستان خپلې مرستې بندې کړي ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه به اغیزمن شي. د خاغلی رفیع په خبره ځینې مدني بنسټونه خودکفا شوي هم دي، خو دا چې دا خودکفایي څه ده او که پر مدني ټولنو بهرنیان خپلې مرستې بندې کړي دوی به څنګه خپلې چارې مخته یوسي په دې اړه جزئیات ورنه کړل. عزیز رفیع وایي چې مدني ټولنو په 15 کلونو کې په افغانستان کې ګټور فعالیتونه کړي چې ښه بېلګې خلکو ته د دوی د حقونو په اړه عامه پوهاوی او مدني حرکتونه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. او کتیری د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي راډیو پر انټرنیټ هم واوري او مطالب مو ولولي پته مو د ازادي راډیو .com. ورسوه اقتصادي موضوع ته افغان چارواکي تر اتلونکو شپږ میاشتو پورې د صادراتو ملي ستراتیژي جوړوي چې د دوی په وینا په خپل ځان د متکی اقتصاد لپاره مهمه ده. د دولت اقتصادي سکتور او خصوصي متشبثین په دې باور دي چې د صادراتو د ملي او معیاري ستراتیژي د نه موجودیت له امله افغانستان تر ډیره په وارداتو اتکا کړي او باید هم د حالت بدل سي. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د اقتصادي سکتور وزارتونه د صادراتو لپاره ملي ستراتیژي د وخت اړتیا بولي وای چې د هیواد څلور دیرش ولایتونو څخه د سوداګرو او کارپوهانو په مټ د یاد ستراتیژي په جوړولو کار پیلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال قربان حق جوی د ستراتیژي به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې بشپړه شي کوم کار چې افغانستان د اقتصادي رقابت په لوري بیولی شي. نوموړی وایي د افغانستان تولیدات او کرنیز توکي په نړیواله کچه ښه نوم لري خو د نړیوال کېدو لپاره باید کیفیت، کیمیت او قیمت ته کار.
اگر ما استراتژی را میسازیم، استراتژی خود بود
دی وای کومنګ دا استراتژی جوړو دا به داس استراتژی وچ د افغانستان اوسنۍ واقعیتونو او اړتیاو ته پکتو جوړ شي وي. تر اوسه باید نړۍ مرستې راتللې او مونږ یې بنیازه کړی وو چې ښه صادرات ولرو خو نن مونږ تر ډیره په اقتصادي ګواښ کې یو،
تهدید اقتصادي قرار داریم.
نوموړی دا خبرې د دوشنبه پورې په کابل کې د خصوصي سکتور متشبثینو، سوداګرو او اړوند کسانو سره د صادراتي استراتژي جوړولو په دوه ورځنۍ غونډه کې وکړې. قالینې، وچې او تازه میوې، کرنیز توکي، حیواني محصولات او لاسي صنایع د افغانستان د صادراتو عمده برخه جوړوي. خو د افغان چارواکو په باور دا وخت د هیواد د صادراتو برخه یوازې 15% ده، په داس حال کې چې دا هیواد نږدې 95% واردات لري. افغان چارواکي دا اقدام داسې وخت کوي چې د هیواد په دې وروستیو کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان او د سوداګرۍ د نړیوالې خونې غړیتوب ترلاسه کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر عتیق الله نصرت وایي دا وخت د معیار، کیفیت، لګاونډیو او ډیرو نورو هیوادونو سره د موافقو، د هیواد دننه د انکشافي بانکونو او سړو خونو نشتون ځینې هغه ستونزې دي چې د افغانستان صادرات یې محدود ساتلي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن د غونډې ته وویل اروپایي ټولنه د ورته ستونزو د حل په برخه کې له افغانستان سره همکار ده. له دې سره د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر کڅام د افغان حکومت دا اقدام ناوخته ګڼي خو وایي چې جوړیدونکي ستراتیژي باید هر اړخیزه وي.
ستراتیژي خو هغه ده چې د اقتصادي ودې او پرمختیا او د تولیداتو د خواته مخه کول او همچنان د کاربوندنې دپاره او لوړول د عاید ملي، تولیدات ناخالص ملي یعنی جی دی پی و همچنان عاید سرانه پر کپیتال انکام دغه باید غشي. سطح د فقر را ټیټه کړي او موږ په سره د 95% د وارداتو نه باید مخلاص شو. حداقل یو څه انډول باید پیدا کړو.
د قالینو د صادرولو د ټولنې مرستیال محمد ظریف یادګاري وایي دا ستراتیژي به افغاني اموالو ته خپل هویت ورکړي خو د هغه په باور په عملي کېدو یې ډاډمن نه دی.
د سپورت د کارتورزو د افغانستان کرکټ بورډ په آی پی ایل یا د هند په غوره لیګ سیالیو کې د دوو افغان لوبغاړو اخیستل د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې ستره لاسته راوړنه بولي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ادنان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د آی پی ایل سیالیو ته 15 افغان لوبغاړي ورپېژندلي وو چې دوه یې ترې په لوړو امتیازاتو په دغه سیالیو کې ومنل سوه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کرکټ پوهان د هند په غوره لیګ سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل د افغان کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره مهم بولي. اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
Player 69, this is Rashid Khan Alaman, sold for 400 lakh. Thank you very much.
دا د هر افغان ستر ارمانو چې د خپل جنگ ځپلي هیواد د کرکټ لوبغاړي د نړۍ په ستورو لیګونو کې وګوري. دا د نننی د ارمان پوره کیدونکې ده. دوه افغان کرکټ لوبغاړي د هند په غوره لیګ سیالیو کې لوبيږي. د آی پی ایل یا د هندستان کرکټ غوره لیګ سیالیو په لسم پړاو کې راشد ارمان په 30 میلیونه او محمد نبی ساحل د 3 میلیونه هندي کلدارو په بدل کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې واخیستل. دا لوبډله تیر کال د آی پی ایل سیالیو اتله لوبډله وه. افغان کرکټ بورډ د دې دوه لوبغاړو ترڅنګ شهزاد محمدی، دولت زادران او اصغر ستانکزی هم د دغه سیالیو بولی تور پیژندلی و خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق ستانکزی د دوشنبه پورز ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه سیالیو کې د افغان لوبغاړو ونډستر ویاړ وباله. که څه هم ډیری مینوال په دغه سیالیو کې د شهزاد محمدی ګډون ته پته مو خو د هغه د ناخستو په تړاو ښاغلی شفیق ستانکزی وویل
دا خو بدبختانه هغوی هم د خپل ټیم ترکیب ته ګوري. شهزاد وکټ کیپر ده، نو هر یو ټیم خپل ترکیب ته ګوري. دوی وکټ کیپر به اهتمام لري نه لري، که لري نو بیا بل ته ضرورت لري که نه لري، نو کېدای شي په دغه ترکیب له وجې نه شهزاد پاتې سوی وي. کنه د شهزاد په پیاوړتیا کې خو هېڅ سوال نشته، امیدواری ډېره زیات رسې په آینده کال کې به شهزاد ولوبېږي.
له دې وړاندې افغان لوبغاړي د بنګلادېش او پاکستان په لیګونو کې لوبېدلي وو، خو دا لومړی ځل دی چې دوه افغان لوبغاړي د هند په غوره لیګ سیالیو کې لوبېږي. آی پی ایل د کرکټ په خپل ډول کې د نړیوال جام څخه وروسته تر ټولو سترې سیالۍ بلل کېږي چې سوداګریزه بڼه لري. محمد نبی ساحل په دې اړه په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي: نن ډېر خوښ یم، نه یوازې د ځان لپاره بلکې د کم عمره راشد ارمان لپاره چې د سن رایزر لوبډلې لخوا په آی پی ایل سیالیو کې لوبېږو. افغانستان کې د کرکټ مبصر ابراهیم مومند په دغه لوبو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل د کرکټ د راتلونکي لپاره ګټور ګڼي.
دا نه یوازې دغه دواړو لوبغاړو لپاره، بلکې د افغانستان د کرکټ او د افغانستان د ملي ټیم لپاره هم د ښه کارکردګۍ او هم د کمپټیشن یا رقابت لپاره یو ښه زمینه برابروي.
د هند غوره لیګ سیالۍ په لومړي وار په 2009 کال کې د اته لوبډلو ترمنځ ترسره شوې او اوس یې لسم پړاو دی چې اته لوبډلې پکې برخه لري. هر لوبډله کولی شي چې ویش لوبغاړي ولري چې باید اتلس یې د هندوستان او پاتې نه نور له بهرنیو لوبډلو څخه وپیري. د هندوستان دغه کورنۍ شل اوریزه سوداګریزې سیالۍ به د روان کال د اپریل په 15 نیټه پیل شي او د مئی تر 21 نیټې به دوام وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
او په کلتوري مسایلو کې به دا واوري چې په روزګان ولایت کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د دولت نه پاملرنې له کبله له منځه ځي. شریف الله شرافت نور جزئیات راکوي.
د روزګان سیمیز چارواکي وایي هغه تاریخي آثار په کنډوالو بدل شوي چې کلونه وړاندې بې خلک لیدو ته راتله. د روزګان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس نور محمد عبدالی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني ساحې شتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په تېرو څو لسیزو کې یو شمېر یې له منځه تللي او ځینې نور یې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. نوموړي وایي له تېرو شپږو میاشتو راهیسې کله چې د اطلاعاتو کلتور د سرپرست رئیس په توګه دنده پیل کړې، د تاریخي آثارو د له منځه تلو ستونزې په وار وار له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت پورې رسولي، خو هغوی تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. ښاغلی عبدالی زیاته کړه:
څونه څېړنې چې د اطلاعاتو کلتور کارمندانو کړي دي، پیش قدیمه خلکو 2-300 or 400 or 500 کاله مخکې دلته دا خلکو جوړ کړي دي، د دې څخه استفاده کول. دولت توجه متاسفانه چې دغه 14-15 کاله حکومت کې او مرکزی حکومت او ولایتي د اطلاعاتو کلتور ادارې ورته هیڅ توجه نه ده کړې.
په ټولو کې افغانستان د تاریخي آثار لاړ خبره بډایه بلل کېږي، خو د وروستي جنگونو له امله زیات شمېر له هیواده بهر تللي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او روسي مطلب دا چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې نن بغداد ته ولاړ، د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد روانو عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. ملالۍ بشیر په دې اړه تفصیل راکوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په ناڅاپي سفر بغداد ته تللی دی. د ده د سفر هدف د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یادایش پر ضد پر مبارزه تمرکز دی. ماتیس د دوشنبې په ورځ عراق ته په داسې حال کې تللی چې د دغه هیواد صدر اعظم حیدر العبادی له موسل څخه د داعش ډلې د ایستلو لپاره د عملیاتو نوی پړاو اعلان کړ، خو په بغداد کې به ماتیس عراقي مشرانو ته ډاډ ورکوي. او دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین پر مهال ویلي وو چې د امریکایي نظامي ملاتړ په بدل کې باید له عراق تیل واخیستل سي. ماتیس بغداد ته له رسېدو وروسته وویل چې امریکا عراق ته د تیلو اخیستلو لپاره نه دی ورغلی. ماتیس نن په بغداد کې یو خبری کانفرنس ته داسې وویل: امریکا کې موږ ټولو د ګازو او تیلو بیې پرې کړې دي، او زه ډاډه یم چې موږ به دا کار په راتلونکي کې هم وکړو. موږ عراق ته د تیلو لپاره نه یو راغلي. د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ عراقي ځواکونه له داعش جنګیالیو څخه د موسل بیرته نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. دوی د دجله سند ختیځه برخه نیولې ده، خو داعش جنګیالي اوس هم د ښار په لویدیځه برخه کنټرول لري. پرون عراقي ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د موسل په لویدیځ کې 2 کلی ونیول، او همداراز ځواکونه په جنوب کې هم د ازبه کلی پر لور پر مخ تللي، چیرته چې دوی د داعش تر کنټرول لاندې د موسل هوایي ډګر ته نږدې رسیدلي دي.
دوستانو مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله همدومره درې مجله احمد جعفر احمدی درته وړاندې کوي چې راغلی د یو بندل کاغذونو سره. احمدی صاحب راغلی،
تشکر از شما فرشته جان. بدون شک یک بندل سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجای متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که امروز فهرست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به آن کشور سپرد. 8 افسر قماندانی امنیه بادغیس با اتهام فروختن هزاران مرمی به طالبان دستگیر شدند. پس از خبرها در مورد اینها به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا مصطفی صدیقی با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرخط تازه ترین خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که گروه های تروریستی در مناطق تحت تسلط طالبان در افغانستان فعالیت دارند. رئیس شورای اروپایی گفته است که اتحادیه اروپا بالای دریافت حمایت صمیمانه و سریع از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حساب میکند و ایران یک خواهر و برادر نوجوان ایرانی را از اشتراک در مسابقات داخلی و تیم ملی شطرنج منع کرده است. با این خبر آغاز میکنیم که وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت این کشور لست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به آن کشور سپرده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی بیشتر گفت.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نامه حاوی لست 32 مرکز آموزشی تروریستی که علیه افغانستان در خاک پاکستان فعالیت دارند را امروز از طریق سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در اسلام آباد و مقامات پاکستان نموده و از آنها خواهان اقدامات علیه این مراکز شد.
این در حال است که چند روز پیش حکومت پاکستان پس از حملات اخیر در آن کشور لست 76 تروریست را که به افغانستان سپرد تا آنان را به پاکستان تسلیم کند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. رئیس اجرائیه حکومت میگوید گروه های تروریستی در مناطق تحت تسلط طالبان در افغانستان فعالیت دارند. این سخنان را عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل در واکنش به اتهامات از جانب پاکستان به افغانستان بیان کرد و افزود
حتی گروه های تروریستی دیگه هم که ادعا میشن در بخشی از نقاط افغانستان جا گرفتن، اونا هم در تبانی با طالب ها کار میکنن و در نقاطی که طالب ها متاسفانه در اوجه تسلط دارن، این گروه ها هم جا گرفتن و تحت حمایت طالب ها هستن.
پیش از این حکومت پاکستان ادعا کرد که حملات مرگبار اخیر در آن کشور در افغانستان تعریزی شده است. مقام‌های ننگرهار میگویند 10 تن به اتهام همکاری با طالبان مسلح از سوی نیروهای امنیتی افغان در این ولایت بازداشت شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این افراد پس از عملیات از خانه قماندان طالب در ولسوالی هاشم خیل گرفتار شدند. او گفت در جریان این عملیات یک تن که مقاومت کرد کشته شد. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیز نگفتند و قرار است تا 6 ماه آینده استراتژی ملی صادرات افغانستان ترتیب شود. قربان عقجو معین وزارت تجارت و صنایع امروز در نشست در کابل گفت با عملی شدن این استراتژی افغانستان شامل رقابت‌های اقتصادی جهان خواهد شد و همچنان گفت باید روی کیفیت و قیمت تولیدات افغان توجه شود. این هم از مهمترین های منطقه و جهان. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی گفته است که اتحادیه اروپا بالای دریافت حمایت صمیمانه و سریع از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حساب میکند. توسک این را پس از دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا امروز گفت. از سوی دیگر پنس وعده داده است که ایالات متحده آمریکا در پاسخگویی به آنچه که او تلاش‌های روسیه به هدف دوباره ترسیم سرحدات بین‌المللی از راه زور توصیف کرد به حمایت خود ادامه خواهد داد. توسک و پنس امروز در بروکسل پایتخت بلژیم دیدند. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده وارد بغداد پایتخت عراق شده است. ماتیس در این مسافرت از قبل اعلام نشده بر تلاشا برای در هم شکستن جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش تمرکز میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان کمپاین انتخاباتی خود پیشنهاد کرده بود که برای جبران کردن هزینه حمایت نظامی آمریکا از تیل عراق باید استفاده شود. اما ماتیس به مجرد ورود به بغداد بر رهبران این کشور اطمینان داد و گفت: همه ما در امریکا به طور کلی در این مدت پول تیل و گاز خود را پرداخته ایم و مطمئن هستم که در آینده هم چنین خواهیم کرد. ما به عراق نیامده ایم که تیل کسی را بگیریم. یک روز پیش از این دیدار حیدرالعبادی صدر اعظم عراق مرحله جدید از عملیات نظامی برای پس گرفتن بخشای باقی مانده شهر استراتژیک موصل را اعلام کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه این اتهامات را محکوم کرده که مسکو در طرح‌ریزی دسیسه نافرجام برای ترور صدر اعظم مونتینگرو و سرنگونی حکومت طرفدار غرب او دست داشته است. لاوروف این اتهامات را بی‌اساس خوانده است. وزیر خارجه روسیه امروز گزارش یک رسانه بریتانیایی را رد کرد. در این گزارش ادعا شده که ماموران استخباراتی بریتانیا نتیجه گیری کردند که مسکو از یک دسیسه در ماه اکتبر به منظور ترور میلو دوکانوویچ صدر اعظم وقت مونتینگرو به هدف تضعیف تلاش این کشور برای کسب عضویت ناتو حمایت کرده بود. اما میلوی کاتریچ سارنوال خاص مونتینگرو و تلویزیون این کشور امروز گفت که اعضای دولت روسیه در یک سطح معین در این قضیه دخیل بودند. و ایران یک خواهر و برادر نوجوان ایرانی را از اشتراک در مسابقات داخلی و تیم ملی شطرنج منع کرده است. مقامات شطرنج ایران گفتند که این دو از خطوط قرمز جمهوری اسلامی در یک مسابقه بین المللی شطرنج عبور کردند. بر اساس گزارش برنا درخشانی 15 ساله در فستیوال شطرنج جبل الطارق با الکساندر حوزمان از اسرائیل بازی کرد و خواهرش درسا درخشانی 18 ساله نیز بدون حجاب اسلامی در بازی ها اشتراک کرد. به اساس گزارش برنا درخشانی در ایران زندگی می کند و خواهرش در اسپانیا درس می خواند. این دو به طور علنی در مورد این ممنوعیت واکنش نشان ندادند.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی. 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، افغانستان فهرست تروریستان و مراکزشان در پاکستان را به حکومت آن کشور سپرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نامه حاوی لیست 32 مرکز آموزشی تروریستی که علیه افغانستان در خاک پاکستان فعالیت دارند را امروز به مقامات پاکستان رسانده.
ادامه حمله های راکتی پاکستان بر کنر و اعتراض صدها تن در این ولایت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان دفاع از خاک افغانستان را حق نیروهای امنیتی این کشور می داند.
در دفاع از جان و مال مردم و تمامیت ارضی کشور همین ما یک دست و یک پارچه در پهلوی نیروهای امنیتی خود قرار داریم.
دستگیر شدن 8 افسر کماندانی امنیه بادغیس به اتهام فروختن هزاران مرمی به طالبان.
از 4 مبادرس و از دیپو کماندانی امنیت یا به تعداد 5000 مرمی مختلف نو بدون احکام و با اسناد جعلی اینا از کماندانی نمیشه و به طالبان میفروختن.
و وزیر دفاع امریکا سرگرم دیدار از عراق است. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. وزارت خارجه افغانستان میگوید امروز فهرست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به آن کشور سپردند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این فهرست از سوی سفیر افغانستان در پاکستان با مقام های آن کشور شریک ساخته شد. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
حکومت افغانستان آدرس 32 مرکز آموزشی تروریست‌ها را همراه با نام 85 تن از مقام‌ها و رهبران طالبان و شبکه حقانی و برخی شبکه‌های تروریستی دیگر را به پاکستان فرستاد. وزارت امور خارجه این کشور اعلان کرده است که پاکستان باید در بستن مراکز آموزشی تروریست‌ها که در نامه ذکر شده و نیز در بازداشت و تسلیم دهی 85 تن از مقام‌های طالبان به دولت افغانستان اقدام کند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت مراکز یاد شده علیه افغانستان در خاک پاکستان فعالیت می کنند و همچنان افراد که نامهایشان در این نامه آمده در خشونت و جنایت ها در افغانستان دست دارند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نامه حاوی لخت 32 مرکز آموزشی تروریستی که علیه افغانستان در خاک پاکستان فعالیت دارند را امروز از طریق سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در اسلام آباد به مقامات پاکستان رسانده و از آنها خواهان اقدامات علیه این مراکز شد.
با مسئولان سفارت پاکستان در کابل تماس برقرار کردیم، اما مسئولان این سفارت در این باره اظهار نظر نکردند. اما سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان میگوید جواب ابتدایی مقامات پاکستان به این نامه تا حال مثبت بوده است. افغانستان بارها پاکستان را به حمایت و تجهیز گروه‌های تروریستی که بر ضد افغانستان فعالیت می‌کنند متهم کرده است، اما پاکستان بارها این اتهام‌ها را رد کرده و از راه اندازی عملیات‌های بر ضد گروه‌های تروریستی از جمله عملیات ضرب عضب خبر داده است. همچنان در روزهای گذشته به دنبال چند حمله انتحاری در برخی شهرهای پاکستان این کشور ادعا کرد که این حملات از سوی گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان طرح شده است، چیزی که حکومت افغانستان آن را رد کرده است. به دنبال ارسال نامه کابل به اسلام آباد درباره آدرس و نام مراکز و رهبران تروریستی در برخی شهرهای پاکستان، مقام‌های پیشین نظامی افغان نسبت به عملکرد پاکستان در برابر این گروه‌ها خوشبین نیستند. شیر محمد کریمی لیدرسیز پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید این مراکز و گروه‌ها از سوی سازمان استخباراتی پاکستان ایجاد شده و پاکستان برای سرکوب آنها کار نخواهد کرد.
خب جایی که ما امرای پاکستانی اخ با اصطلاح در چوکاتی که در سه جانبه با هم کار میکردیم ما از وا صداقت ندیدیم. این خصوصی سه مرکز است که 500 مرکز هم باشه کل ما میفهمیم که مراکز در کجا است، خودم میفهمم که در کجا کدام مرکز است. ولی وا ناقصل من نشان میده در مقابلش نه اعتراف میکنه با بودنش و نه او را میپذیره. او خود مراکز است که خودش جور کده برش ایسای جور کده برای تربیه از و.
اما وزارت امور خارجه افغانستان میگوید اگر خشونت ها در این کشور ادامه یابد، حکومت تلاش ها را در خصوص آوردن تعزیرات بیشتر در برابر گروه های تروریستی و حامیانشان از طریق میکانیزم های جهانی به خصوص سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در یک تحول مربوط در ادامه حمله های راکتی پاکستان بر افغانستان، بیش از 20 راکت صبح امروز از خاک پاکستان بر ولسوالی دانگام کنرس اصابت کردند. فریدالله دهقان سخنگوی قماندانی امنیه کنر بر رادیو آزادی گفت که از روز جمعه به این طرف 200 راکت به این ولایت اصابت کرده. در اعتراض به حمله های راکتی پاکستان، صدها تن امروز در مرکز ولایت کنر بر ضد پاکستان مظاهره کردند. معترضان هشدار دادند که اگر حمله های راکتی پاکستان بر کنر متوقف نشود، دست به واکنش تندتر خواهند زد. نجیب الله حقیار یکی از معترضان:
من په مقدس حریم او د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان د حکومت او د نظامیانو لخوا نه کېږي په کلکه غندو په ټولو نړیوالو غږ کوو بربند تیری چې د افغانستان په حریم باندې په مسلسل ډول باندې د پاکستان د حکومت لخوا کېږي باید په قانوني ډول دغه حکومت قانی او د دغه تجاوز مخه ونیسي.
صدای یکی از معترضان در ولایت کنر را می شنیدید. همین حالا روح‌الله انوری خبرنگار ما در ولایت کنر از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. سلام آقای انوری، به برنامه خوش آمدین. آیا پس از اصابت کردن بیش از 20 راکت بر ولسوالی دانگام کنر، شاید راکت های بیشتر هم بود امروز؟
تشکر. ما علی پرسان کردیم، ما هم بس ولسوالی سرکانی آمدیم، همیجا هستیم. در کدام جایی که هر روز راکت ها می آید از روز جمعه به این سو ایجا آمدیم و حال ما از خاص کنر پرسان کردیم. اونا گفتن که تا شام امروز تقریبا یک ساعت پیش هم راکت های پاکستان بالای شنکری و دیگر مناطقی که نزدیک دیورن لاین هستن اوجا راکت پرتاب میکردن پاکستانیا و افواج پاکستان و اوجا تقریبا چهار خانه در شنکری تخریب شده، یک مسجد تخریب شده، مردم با ترک خانه های خود مجبور شدن. کسی که برای ما تلفن کرده بود از خاص کنر اونا گفتن که کسانی که در نزدیک دیورن لاین زندگی میکردن اونا اطفال خود و زنای خود تمامشان به طرف خاص کنر رای کرده و اونجا رسیده و دیگه جایی که هستن در ولسوالی سرکانی هم همی تو حالات هستن در دونئی و ناوا و دیگه جایی هم مرمی های پاکستان اصابت کرده، ولی امروز جمعه که دو نفر اونجا کشته شده بود دیگه تلفات جانی نداشتن. امروز هم ما با شما گفتیم که در ولسوالی دانگام هم در زور براول 22 راکت اصابت کرده بود، اونجا هم یک خانه تخریب شده بودن. یعنی راکت ها راکت باران از طرف پاکستان حال هم جریان داره. ما پیش امرای سخنگوی قومندانی امنیا گپ زدیم، اون هم تایید کرده که بالای ولسوالی دانگام خاص کنر و سرکانی تا شام امروز راکت ها جریان داشتند.
تشکر از شما روح الله انوری، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کنر بود که در مورد حمله های راکتی پاکستان بر این ولایت می گفت. در این حال رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان با اشاره به حمله های راکتی پاکستان امروز گفت که دفاع از خاک افغانستان حق نیروهای امنیتی این کشور است. بیشتر در مورد این حرفهای عبدالله عبدالله جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان با اشاره به اقدامات اخیر سوی پاکستان میگوید شیوه های تهدیدآمیز نتیجه نداده و رای حل اساسی قضیه افغانستان و پاکستان همکاری صادقانه میان دو کشور است. عبدالله عبدالله رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که حکومت افغانستان خواهان روابط دوستانه با کشورهای همسایه بوده و در ضمن تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان نیز حق دارند تا از کشورشان دفاع کنند.
متاسفانه تشنج در طول خط اضافه شده و حوادث صورت گرفته که باعث نگرانی مردم ما است. اما به مردم افغانستان اطمینان میدیم که در حالی که افغانستان در صدد تامین روابط خوب همسایگی با هم همسایه های خود بوده و نیروهای امنیتی ما دفاع از سرزمین وظیفه‌شان است و در دفاع اینا حق دارند که دست به اقدام
بزن. رئیس جمهور همچنان از نیروهای امنیتی افغان خواست تا اقدامی را که سبب تشنج در دو طرف خط می‌گردد انجام ندهند. این در حالی است که پیش از این ولی ننگرهار از اعزام نیروهای تازه نفس به مناطق سرحدی آن ولایت خبر داده است. پس از حمله اخیر در زیارت لال شهباز قلندر در شهر کراچی پاکستان، آن کشور در اعتراض به این موضوع دروازه های تورخم و اسپین بولدک را مسدود کرد و حملات راکتی را بر مناطق شرقی افغانستان از نزدیک به یک هفته همچنان ادامه می‌دهد. از سوی هم اردوی پاکستان پس از وقوع انفجارات افغانستان را متهم به حمایت از نیروهای مخالف حکومت پاکستان کرد که در افغانستان زندگی می کنند، ادعایی که از سوی حکومت افغانستان به اساس خوانده شد. عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان اطمینان می دهد که هیچ گروه تروریستی در این کشور زاده نشده و افغانستان هیچ وقتی تروریسم را به حیث یک وسیله پیشبرد سیاست خارجیش استفاده نکرده است. از سوی هم به اساس معلومات مسئولان در ولایت کنر و ننگرهار از روز پنجشنبه به این طرف صدها راکت از سوی نظامیان پاکستانی بالای ولسوالی های سرحدی این ولایت پرتاب گردیده که سبب کشته و زخمی شدن شماره از مردم گردیده است. محمد صافی رئیس شورای ولایتی کنر به رادیو آزادی گفت که تا حال به تعداد 400 راکت در ولسوالی های خاص کنر و سرکانو از سوی پاکستان اصابت کرده که در اثر آن یک زن و یک پسر 15 ساله کشته و شماره هم زخم برداشتند. آقای صافی تاکید میکند که این راکت پراگنی ها هنوز هم ادامه داشته و صبح امروز چندین راکت به ولسوالی دانگام نیز اصابت کرده است. وی میگوید من شخصا به صفت نماینده مردم میگویم که اگر این راکت پراگنی ها ادامه پیدا کند در شش ولسوالی ما که ولسوالی های سرحدی است مشکلات را بیشتر میسازد. ما بالای حکومت تاکید میکنیم که این مشکل را از راه گفتگو حل نماید.
حل کی.
در این حال ضیاءالحق قمرخیل رئیس نهاد ثبات ملی افغانستان اقدامات اخیر پاکستان را در خصوص مسدود نمودن دروازه ها میان دو کشور و انجام حملات راکتی محکوم کرده و تاکید میکند که این اقدامات خلاف موازین بین المللی صورت گرفته است. این در حالی است که به گفته مسئولان محلی در کنار و ننگرهار با اثر حملات راکتی از سوی پاکستان در این ولایات در کنار وارد شدن تلفات جانی به مردم صدها خانواده منازل مسکونیشان را ترک کرده و به مناطق دیگر منتقل شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. البته شنوندای ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم پیام های در مورد حمله های راکتی پاکستان بر افغانستان به ما ارسال کردند که تا لحظات دیگر با سایر شنونده های ما در میان خواهیم گذاشت. 8 افسر قماندانی امنیه بادغیس به اتهام فروختن هزاران مرمی به طالبان دستگیر شدند. ظاهر بهان سخنگوی والی بادغیس بر رادیو آزادی گفت که این افراد از 4 ماه به این سو 75 هزار مرمی را به طالبان فروختند. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
مقامات محلی میگویند ریاست امنیت ملی ولایت بادغیس 8 تن از منصوبین پلیس را به ارتباط فروش بیش از 5000 فرمرمی به طالبان به صورت بالفعل دستگیر کردند. عبدالظاهر بهاند سخنگوی والی بادغیس بر رادیو آزادی میگوید این افراد شامل مدیر تکنیک و مسئول دیپوی سلاح و مهمات قماندانی امنیه این ولایت هستند. او گفت 4 تن از افراد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کردند.
هاشم از منصوبین قماندانی امنیه ولایت بادغیس که نام خودشان 5580 فایل مرمی کلاشنکوف که در بین مرمی‌های رسام و مرمی‌های عادی هم شامل است، اینا را می‌خواستن به فروش برسن به مخالفان مسلح دولت که عملا از طرف ریاست امنیت ملی ولایت بادغیس بازداشت شدند و جرم خود اعتراف کردند و اینا را به شما می‌گویند که به شمول مدیر تکنیک قماندانی امنیه و مسئول دیپوی اسلحه و مهمات قماندانی
این وضعیت نگرانی نمایندگان مردم در شورای ولایتی را برانگیخته است. حاجی محمد ناصر نظری یک عضو شورای ولایتی بادغیس تایید می کند که طالبان در میان نیروهای امنیتی نفوذ پیدا کردند.
طالبان دولت برای بعضی اشخاص در ادارات امنیتی ما اونا شدیدن کار میکنه و این کارشان هم نتیجه داده که بارها میبینیم که مهمات از نیروهای امنیتی ما بیرون میشه و به مخالفین دولت میرسه، پسته ها سقوط میکنن، با سلاح و امکانات به طالبان یکجا میشن و در بعضی موارد هم شده که خود نیمه افرادی که بر داخل نظام بودن اینا راهنمایی کردن طالب و تعداد دفتران و سربازان نیروهای امنیتی ما رو شهادت رساندن.
بهاند سخنگوی والی بادغیس همچنان گفت که افراد بازداشت شده 4 ماه قبل 75000 فرمرمی را از دیپوی قماندانی امنیه به طالبان به فروش رساندند.
اینا از 4 مبادی سو از دیپوی قماندانی امنیه یا به تعداد 75000 مرمی مختلف نو بدون احکام و با اسناد جعلی اینا از قماندانی میکشه و به طالبان میفروختند.
ملپاسوال عبدالرؤوف تاج قماندان امنیه بادغیس میگوید که حدود 1 سال قبل نیز یک از کارمندان مدیریت تکنیک را به ارتباط فروش اسلحه به مخالفان مسلح دولت بازداشت کردند. طالبان مسلح در ولایت بادغیس همواره حملات مسلحانه را بالای پست‌های امنیتی در ولسوالی‌های قادس، آبکمری و بالامرقاب انجام می‌دهند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
وزارت صحت عامه میگوید که تدابیر را برای جلوگیری از گسترش بیماری سرخکان در کشور روی دست میگیرد. در این مورد ظریف نظرباخ خواجه قمرالدین صدیقی مشاور این وزارت گفتگو کرده.
دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور ارشد وزارت صحت عامه: ما 1-2 پیام عاجل داریم، میخواهیم خدمتتون تقدیم کنیم، باز جواب شما را آرزو مینماییم.
از ولسوالی خوزستان ولایت بغلان هستم. از مدت 2 ماه طرف در خوز سترین مرض سرخکان پیدا شده، بیشتر از 100 طفل نظر از بین رفته، طفل 8 ساله الا 10 ساله 15 ساله. این تواهی نمیشه در مدت 3 ماه 100 طفل از بین رفته.
بله سلام علیکم، یاسین هستم از قریه آره، ولسوالی پریان، ولایت پنشیر. رای ما بند است، شکا مریض، بچه ها مریض استن، طفلا از اثر سینه و بغل، سرخکان، را بند است.
دکتر صاحب محترم، شنیدین پیام ها را از مریضی سرخکان شکایت دارن؟
خب به ارتباط مریضی های ساری، ما یک دپارتمنت مشخص داریم که پاسخگویی سری را برای وقعات امراض ساری مسئولیت دارن. حتما تیمای ما با او جره شده، باز هم موضوع ما با رئیس اتامه ولایت بغلان شریک میسازیم که تیم ها را اوجه بیشتر بسازن و تصویر واضح تر از وضعیت خوستترنگ و مقامات وزارت تقدیم بکنن. و این دپارتمنت از دیر زمان فعال است و یکی از دپارتمنت های فعال ماست در بخش امراض ساری که گاه گاهی در بعضی از مناطق کشور سر بالا میکنه. اینا با امکانات کافی محکی هستن، برخوردار هستن و فوراً به پاسخگویی میپردازن، تدابیر لازم را اتخاذ میکنن.
دکتر صاحب محترم، یک مشکل دیگه هم است که به خاطر برفباری ها در بسیاری مناطق افغانستان راه ها بسته شده. به طور مثال شنیدین که در پنجشیر هم میگه راه ها بسته است. در پنجشیر هم از سرخکان و سینه بغل و از مریضی های دیگه شکایت کردن. در این شرایط چطور به این موضوع رسیدگی میشه صاحب؟
خب ما تیمای سرار سی هم داریم در بعض مناطق، ولی در مواقع اینچنینی که در روزهای اخیر برفباری‌ها به سابقه در کشور، یک جا با نهاد ملی مبارزه با حوادث طبیعی ریاست های سعتامه وظیفه گرفتن که با تمام امکانات ریزرفی که دارن و امکاناتی که در داخل مرکز است به مناطق توده است و به این ساعت باید برسن، یک جا با تیمای مربوطه کار بکنن. مشخصا به ارتباط ولایت پنشیر باز هم رئیس سعتامه را وظیفه خود دادیم و تیمایی که در اوجه قبلا رفتن گزارش کارشان هم بدن با شما شریک میکنیم.
خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت سعتامه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا در مورد مسافرت وزیر دفاع آمریکا به عراق برایتان میگوییم. جیمز ماتیس به رهبران عراقی اطمینان داده که آمریکا به عراق نیامده که به گفته او تیل کسی را بگیرد. مصطفی صدیقی گزارش میدهد.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده وارد بغداد پایتخت عراق شده. ماتیس در این مسافرت از قبل اعلام نشده بر تلاش ها برای در هم شکستن جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش تمرکز میکنه. یک روز پیش از این دیدار، حیدر العبادی صدر اعظم عراق مرحله جدید از عملیات نظامی برای پس گرفتن بخشای باقی مانده شهر استراتژیک موصل را اعلام کرد. عبادی در سخنرانی تلویزیونی که دیروز از بغداد پخش میشد در مورد این عملیات نظامی بیشتر گفت.
نعلن انطلاق صفحه جدید من عملیات قادمون
ما در حال اعلام آغاز مرحله جدید از عملیات موسوم به نینوا ما می آییم هستیم. این عملیات به هدف آزاد ساختن بخشای غربی دریای دجله در شهر موصل آغاز شده، درست مثل آن که ما دیگر بخشای شهر را آزاد کرده ایم. ما از نیروهای شجاع خود می خواهیم که برای آزاد ساختن بقیه بخشای موصل و مردم این شهر از ظلم و تروریسم داعش از شجاعت و قهرمانی تمام کار گیرند. در دومین روز این عملیات نظامی، نیروهای عراقی از حمایت هوایی ایالات متحده برخوردارند. آنان از 4 ماه به این سو تلاش کردند تا شهر موصل را به طور کامل از کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی برون کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان کمپاین انتخاباتی خود پیشنهاد کرده بود که برای جبران کردن هزینه حمایت نظامی آمریکا از تیل عراق باید استفاده شود. اما ماتیس با مجرد ورود به بغداد به رهبران این کشور اطمینان داده گفت که ایالات متحده برای گرفتن تیل کسی وارد عراق نشده است. قماندانی مرکزی آمریکا گفته است که ائتلاف برهبری آمریکا حمله های هوایی را در نزدیک شهر موصل انجام دادند. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت که نیروهای آمریکایی به همان نقششان در شرق موصل ادامه خواهند داد و این که نیروهای ائتلاف از این عملیات پشتیبانی خواهند کرد.
و این همچن پیامی که از طریق شماره 818 به ما ارسال کردید. ایماق از بغلان می نویسد که راکت پراگنی پاکستان دشمنی با افغانستان است. سیاف از پروان نوشته تا زمانی که آمریکا فشارها را بر پاکستان زیاد نسازد، اقدامات وزارت خارجه افغانستان مؤثر نخواهد بود. و هم مختار لشکری از دایکندی می نویسد که حمله های راکتی پاکستان باید با عکس العمل تند روبرو شود. از همراهیتان تشکر. نشرات امروز ما در همین جا به پایان رسید. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج های متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. خدا نگهدار.